احمد شبریم دا سجرړو د شپږو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخکې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه پرون چهارشنبې په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یوه بل کال لپاره غځوي له طالبانو هم غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي چې نو پاکستان دغه پریکړه لیک ته رایې ورنه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلاوی ویل. لکه چې طالبان بیا پر دې هواد واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رائټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې چړنې په دورشل کې په یو استول شوی لیک کې چې په خپل ویب پاڼه یې خپور کړی دی. د بشری حقوقو د ډیټالی ویل روسي ځل د افغانستان په اړه د نړیواله دورې چیړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې و. د بشری حقوقو د څار سازمان وی افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمن څوړلو د کنوانسیون او د شکنجه ست کنوانسیون په شمول د بشری حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټی څارخت دی، خو د طالب چارواکو قوانین تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څیړنې 15مه غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مه دوام وکړي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې د چین په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ روغه جوړه وشوه د دې دواړو مشرانو لومړۍ خبرې دي. د ایران د دولتي اژانس خبر له مخې رئیسی او شاهزاده محمد پر دې خبرې وکړې چې د فلسطینیانو پر ضد دا جګړه باید پای ته ورسیږي. تروسه د دې خبرو په تړاو ریاست ته تبصره نه کړې. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسی شي. شاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوابت کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل ترڅنګ دی. شاغلی بلینکن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لشتر لشه 22 امریکایان وژل شوي دي او بیا شمیر تری تم دي چې داسې باور کیږي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید دا په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکل وي.
د هرات زلزلې ولې دوام وکړ؟ څرنګه ځانونه له زلزلو وژغورو؟ د جولوجي د برخې له یوه استاد سره مو مسله شریکه کړې ده او د دې ساعت د خبرونې لویه برخه آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده چې د نور مطالبو تر څنګ پکې له انځورګر شاعر رومان نیازي سره د شعر پر نقد او د ده پر شاعري شغېدلې.
د ګلانو له نندارې خوند اخلم، د مارغانو له اوبو، یعنې د دوی په ننداره نه مړېږم.
د آزادی رادیو خبری
ټولګه په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه له کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې له امله خلک وېرېدلې دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبرې کیږي، خو ویل کیږي دغه بهیر ډیر ورو دی. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپنا پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبې یوې بلې زورورې زلزلې ولړزوه، دی وایي تر اوسه یې هېڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغه چې پاتې دي ساړه یې موږ ته هېڅ نه دي راپاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپنا د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپنا په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکټر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلي وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپل اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناتسیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت یې نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپنا له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې په پیل کې در یشتر په کچه 6.3 ثبت شوی و خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اونۍ له پیله له دغې زلزلې وروسته بیا هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي. آیا د جیولوژي د مطالعاتو له مخې دا سیمه هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په سختو خطرناکو سیمو کې حسابېږي او ولې تر اوسه د لړزې نه دي کراري شوي؟ دې او د زلزلې اړوند نورو اړخونو په اړه نوریاس نوري د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وازمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوی وای نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللې دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکست ګیله رود هری رود یا هرات شکستګی په نامه باندې چې ما یې دغه څه په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي چې له نه وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغه څه په تازه وخت کې کوم وګورو د 1950 کلونو نه په دې خو باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یو مهمه ورسته پښتنه هغه ده چې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون د جیولوجي د پنځي استاد حمیدالله واسمی مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو، د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مکاو لوبډلې ته له ماتې ورکولو وروسته د آسیایي هیوادونو د فوتسال سیالیو ته لار ومونده. افغان لوبغاړو پرون مکاو لوبډلې ته 12 ګولونه ورکړل. د افغانستان د یو لسو ګلونو په وړاندې د مکاو لوبغاړو یوازې دوه ګلونه ووهل شول. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ په لوبغاړو کې ترسره کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسي نظر هم درسره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 15مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لوی و داسې ځای د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل لوی امریکایي رسنی سره په مرکه کې وویل چې کله شش لیکي د هغه لپاره یو غلې شبه پکار ده. دغه پټه شبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خو د یو شي شاته یو شخص دی، داسې غلی شخص چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبه پروس د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلی دی چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلی فوسی دا هم ویلی دی چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحد ایالتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی، وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمیر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام ناروېژیان نه لولي، دغلته چې نینورش باندې لیکن کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژینه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسی، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژین نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کیږي چې ډیر پکې فلسفي پیچلتیا نسته، روک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډیر پیچلې ژبه نه لري. او بله دا ده چې مونولوګ پکې ډیر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې دیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره دیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي او لکه کیسو غونده یا لکه ناولون غونده پیچلتیا دیره نست خو حرکات دی ممثل یا خود درامه اجرا که وی دیو غو هر چه بیانوی دایی لومرای زر پر نولس و دریاتی هایم کال که دی سر او تور دی ناول پلی کنو سر مشهور سو خلی غورست بیا دی میلانکولی اول میلانکولی دوم او دقر از نور ناول نپسی ولی کل او میلانکولی پا فرانسی که دی لومرای زر لپاره درامه تا هم درامه پتوگ هم رانده شوا ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوکلانۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی د خپل مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډیرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناول دې چې څو ډرامې موږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویجان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویجی ډرامه لیکون کړي چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه په اندازه یا تر زیاته ډرامي لیکلي په نړۍ کې د نړۍ په سطح مشهور شوی دی.
له ډاکټر ایسا ستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
انځورګر شاعر عمان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخېدلی یم. له نږدې 10 کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر و مجموعې چاپ شوې دي. له دوی په لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي څه وي، ډېرې نوې خبرې به څه وي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې څه وي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې کله نا کله دا رابطه